په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړي کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړي کې به د پاکستان حکومت لخوا د مې 24 مینه د محدودیتونو کې د نرمۍ، د پاکستان سیاسي حالات او په سواد کې د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړولو دوران د یو نیمس کلن زلمی مړ کېدو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر ګواخه.
لومړی د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې د مې 24 څخه د کورونا وایرس بندیزونه نرمیږي. په بلوچستان کې اپوزیشن سیاستوال له حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره نورې پیسې غواړي. افغان چارواکي وایي په تیرو 24 ګڼټو کې په ولس ولایتونو کې د طالبانو سره سختي نښتې کړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس کیسونه له 5% کم وي، هلته به د مې 24 څخه تعلیمي ادارې پرانستل شي. د کورونا سره د مبارزې لپاره قومي مرکز د مې 19 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د مې 24 به د ودونو حلونه هم خلاصیږي، خو له یو نیم سل څخه زیاتو کسانو تبب کې د کېناستو اجازه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمیر له 8,09,000 اوښتی دی. د صحت وزارت د مې په 16 په ویبسایټ لیکلي چې له دې وایرسه تر اوسه 10,00,000 کسان مړه شوي، خو 8,04,000 تی رغېدلي هم دي. په سواد کې یو ځوان د ټیک ټاک لپاره د ویډیو جوړولو په وخت ځان په تمانچه وښتلې وژلې دی. د سواد د کابل پولیسو مشر ډي اس پي باچا حضرت نن مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 19 شوې دی پیښې په اړه تحقیقات روان کړي چې د هلک ولې ځان وژو. تیر هفته په سواد کې یو هلک هغه مهال مړ شو چې پر یو ټیر د موټرسایکل چلولو ویډیو یې جوړوله. د مې په 19 په بلوچستان اسمبلی کې د غونډې په مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې چې د راتلونکي بجټ لپاره ورسره مشوره نه ده شوې او اپوزیشن غړو ته د ترقیتي کارونو لپاره کافي پیسې نه ورکول کېږي. په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری د مې په 16 مشاور جوړې ته وویل چې حکومت باید خپل رویه بدله کړي.
حکومت دا پوزیشن چې کوم درویشت حلقه دی دا ټول حلقه مکمل طور نظر انداز کړی دی او در روان بجټ د پاره موږ دا ورتول چې د عین مطابق په کار خدا دی چې زر تر زره د بجټ مخ کې یو پری بجټ اجلاس راو غواړي د مرسته تجویزونه واخستل سي.
خو په اسمبلی کې حکومتي غړو مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن نیوکې رد کړي او وایي چې د راتلونکي کال د بجټ لپاره به هغوی سره سلا کوي. د بشری حقوقو نړیوالې اداره جنیوا سمیټ د 2021 کال جایزه د بشری حقوقو فعالی ګلالی اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړی. د ادارې د مې په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا جایزه به د جون په 18 په خاصو مراسمو کې ګلالی ته ورکړي. د ادارې زیاته کړې چې نوموړي په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره ډیر کار کړی او د چارواکو د بې بنیاد الزامونو له وجې ملک پرېښودو ته هم مجبوره شوې ده. ګلالی اسماعیل د خبر پښتونخوا د صوابۍ سره تعلق لري. هغه 2 کاله مخکې له دې وجې په پټه امریکا ته لاړه چې په پاکستان کې د ریاست سره د غداري په تورې د نیولو هڅه وشوه. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي د انساني حقوقو د فعالانو د دفاع کمیټې ویلي چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې 18 فعالان او خبرلان وژل شوي دي. د ادارې پرون په خبر کړي رپورټ کې ویل چې په دغه کسانو کې نه هي دا کال وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې بهرني ځواکونه د راتلونکي سپتمبر له میاشتې څخه له افغانستانه ووځي او په بېلابېلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو غیدا رد کړی چې وایي په لغمان کې یوه ولسوالۍ نیولې ده. د دې وزارت مهندر الله مزین مې په 16 مشال رډیو ته وویل چې په دولت شاه ولسوالۍ کې لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوختي او ولسوالۍ د وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې. د افغانستان دفاع وزارت نن رسنیو ته دا هم په لیګلو معلوماتو کې زیاته کړې چې په 43 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د جګړو په مهال د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بېکوره شو خلکو سره مرسته کوونکو نړیوالو ادارو د ناروې کډوالو مرکز او د داخلي بېځایه شو خلکو د څارنې مرکز په یو شریک پرونی رپورټ کې ویل شوي چې تازه ټول 40.5 میلیونه خلک په خپلو ملکونو کې تیر کال د جګړو طوفانونو او تاوتریخوالي له وجې بېکوره شوي دي. دا په دې معنی ده چې په هر سیکنډ کې یو تن بې ځایه شوی دی.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیرګو اختر ته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شوی نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د پاکستان حکومت د مئی 4 نه په دغه هیواد کې لګول شوی ځنې محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړي، خو په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته په داخلېدو او پاکستانی وګړو افغانستان ته په تللو لګیدلي محدودیتونه پر ځای ساتلي، چې په اړه یو تن وایي
کورونا را کم شو او چې بس ته د بارډر کولاو کې کنه صرف ځنې ما زما په شان دي بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوسم په استلو کې پراته دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په پارلمان کې بحث پیلوي، خو په اړه د قبایلو منتخب استازي سوای
په دې ملک کې د قانون په کاغذي شکل کې هیڅ کمای نشته، کنه خو عملي کول دلته ډېره لویه مسله ده.
په سواد کې د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړولو دوران یو 19 زلمه مړ شوی دی. آیا پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند په رښتیا هم په پی ڈی ایم کې شاملېږي؟ په اړه یې مولانا فضل الرحمن سوای او په خبرونه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان شخړې په اړه د راپور ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار او کنټرول قومي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د مئی له 4 څخه د تعلیمي ادارو د پرانیستلو ترڅنګ هوټلونه او رستورانونه د شپې تر 12 پورې د خلاص ساتلو پریکړه کړې. د مئی په 19 د این سی او سی تر غونډې وروسته په بیان کې راغلي تعلیمي ادارې په هغو ضلعو کې بیا پرانیزي چې پکې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شرح تر 15% کموي. بل پلو ډاکټران وایي که دې دوران اولس د حکومت د ورکړل شوو احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو ویره ده چې کووډ 19 ناروغي نور هم سیوا شي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 19 نیټه د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر غونډه وشوه. له غونډې وروسته جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دغه موقع فیصله وکړې شوه چې د مئی د 4 نیټې نه به د حکومت لخوا جاری شوي احتیاطي لارښوونو تر لاندې د سیلګرۍ ځایونو د خلاص ساتلو اجازه وي. درنګ به هوټلې او رستورانټې د شپې د 12 پورې خلاصې وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زاید خان اووی دا د حکومت خفه سل ده، ځکه چې په هوټلونو او سیلانیانو د بندیز لوجې دوی ته په اربونو روپو زیان رسیدلې.
پروس کال زمنګ د 3 مارچ نوار د 10 اگست پورې چې دا زمنګ د سیاحتي علاقې سیزن یې چې په دې کې موږ د ټول کار هغه مدن او اخراجات ته پوره کوو، نو په هغه کې زمنګ 9 اربه روپۍ په دې کال زموږ نقصان شوی چې دا هغه زموږ سره د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه سره لیپ موږ ته را نه کړی شو. موږ په سواد کې چې دي 450 دي او دغه 450 رستورانت دي چې په هغه کې 150 نه زیات خلکو لپاره راست روزګار میلاو دی او دغه شان بیا نور چې څومره کاروباری خلک دي څومره نور ادارې دي اغیم د دې ټورست په تمه چې دی برازي او زمنګ سره به خپل پیسې خرج کړي.
د خبر پانه په وینا غونډه کې د سکولونو خلاصولو په اړه هم فیصله وکړه شو چې په کې ویلې شو په کوم سیمو کې د کورونا وایرس شر له 15% کم وي هلته به وار په وار سکولونه او تعلیمي ادارې خلاصوي. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وی دوی ته معلومه ده چې حکومت به د سکولونو بند ساتلو نیټه نور هم غځوي چې ورسره به د ماشومان تعلیم نور هم خراب شي.
بدقسمتانه خبره ده چې دغه د کم خلک ناشتي اغه د تعلیم نه خبر دي او نه تعلیم د نظام ته پته لګي او د تقریبا چې کم دي 99.1% چې کم دي د سکولونو چې پای کې د ټونه کم کمزوري ماشومان دي د غریبانو بچي دي پکې یو نو چې کم دي بدی باندې تعلیم د دروازې بندې کړې دي په کم ځای کې چې 5% نه ده 5% بره چې کم دي 15-20-30% ده هلته بازار نه کولو کړل هلته مارکیټونه کولو کړل ترانسپورټ کول بي ار ټي کولو کړل خو کنو سن راځي نو صرف او صرف تعلیمي ادارو ته راځي چې په کم ځای کې په ایس او پی باندې پوره پوره عمل درآمد کیږي.
خبر پانه کې لیکل شوی د جون د لومړۍ نیټې نه به د ودونو په حالونو کې یو نیم سل کسانو ته په خلاص میدان کې د خوراک څخه اجازه وي، خو په مزارونو سنیماګانو او د ودونو په حالونو کې د نن په ډوډۍ خوراک به بندیز په ځای وي. بل پلو ډاکټر ډاکټرانو اندېښنې څرګندې کړي چې د دې نرمۍ دوران ولست احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو یره د کووېډ 19 ناروغي نور هم سي واشي. په پیښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ڈاکٹر اشفاق خٹک پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوی
کم چ حکومت سوا کم دے گو کڑو چزن علاقے کے بعد لاک ڈاؤن ہم کمی رولی او اس پیس بند گم لگ ڈیر نرمی رولی نو مونگ ہم داغی خدشے لرو چ دوا بیا زیاتی گی دبی ماری چ پکم زے کے انفیکٹیویٹی ریٹ زیات وی نو ال تا داغی بند مطلب دا اس پی نرمی دا نہ کئی مثال کے انفیکٹیویٹی ریٹ مور دین 10 دا نو خو خمخا پکار دا چلتا لاک ڈاؤن ہم یا سختی مو کی گورنمنٹ سکولوں ہم نے کی کلاو او مونگ دا نہ وے جے خلق کاروبار خراب شه مونږ وای چې را د بیماری ودري گی نو خلک به کوروبرونه هم کوي شي هر سبا کیږي او زمونږ هیلث سیستم بیا چې کلپس نشي چې ټول خلک په یو ځای بیمار شي څنګه چې مونږ ولیدل په یو ډول لیر کې
دل غیر وسو چې حکومت د مئی د اتمې نیټې نه تر د شپږمې نیټې پورې په ټول پاکستان کې ټول بند لګولې وو او لدې وړاندې د کووډ 19 ناروغي د زیاتېدو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د سیل په ځایونو او په هوټلونو بندیز لګولې وو او ویلي وو چې په کومو سیمو کې د کورونا شر له 15% زیات وي هلته به تعلیمي ادارې او اسکولونه تر د اختر پورې بند وي.
زو د یو بل رپورټ طرف ته د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د مې 15 نه تر د 16 پورې کم محدودیتونه لګول شوي وو هغه به تر بل امر پورې برقرار وي. د چارواکو په خبره د دغه امر لمخه افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدي او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي تللی. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تک را تک کوونکي کسان وایي په پاکستان کې کرونا پیښو کې کمی راغلی نو په کار ده چې په تورخم نرمي پیدا کړل شي. ان سی او سی ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن له لارې امر کړی چې د مئی 16 نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی 15 نیټې نه پرې لګول شوی دی. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ په ترې اخیستی شي چې نتیجه منفی وي نو خپلو کورونو ته به یې پرېږدي خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوي کرنتین ته لیږلی شي او هلته به 8 ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې به د مئی 16 نه هم د دوی ګمارل شوی طبي ډلې خپل ډیوټي جاری ساتي.
زمونږ کم د ډی ایچ او افیس والے دی د بخپل ډیوټي جاری ساتي خو پاغه کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوښو چې دا یاره پوزېټیو کې دی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو خو پاکستانیان دغه طرف نه راتلې شول که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل تقریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلي وو. بیا دا درې ورځې چې کومې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي وو چې نه لس او شل راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي چې هلته نه د روغی تصدیق وشی نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخلی دی شي. همدارنګ افغان وګړي وی مخی یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو اوړې دی شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وای ل دی ویری د اختر په محل هم افغانستان ته نه تللی چې بیا به د تورخم هغه غاړې نه دی غاړې ته څوک نه را پرېږدي
چې تورخم مارډر باندې نه مې کو سخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي نو مغه شی وس شو 20 تې نه کولاوي نه معلوم ټیم د پاره باندې کو نو که زه وصل د تلې وې نو دلته سولنه را روان 16 جون زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې نو بیا به مان اگزیمونه پاتې وې نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډیره زیاته مسله ده او د دنه بغیر زمام ماماګان دی غوي کاروبار کوي نو غوي ګاډي ځنی وخه خوا بند شي دی خوا بند شي نور خپل خپلوانم دی پوه شو دا تک را تک د بارډر ډیر غټه مسله ده. ما اوس مې ډېر درد کوي چې اختر مې چې کوم ډیر په سخت دل د مسافرۍ کې د خپلوانو کر ډیر په ګران تیر کو
یاره زه دا وایم چې کورونا راکم شو او یونیورسيان هم کولاوي کې نو چې بس ته دا بارډر کولاوي کې کنه صرف زنه ما زما په شاده بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوسم پاستلو کې براده دي.
یو بلتن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وای
دا مونږ ته ډېر تکلیف یې کنه هلته خپل خپلوانې مړې ژوندې کوو اوس هم د اختر د پاره مونږ تلو خدای د وجې لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لا کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیمه پورې بندي دې پته نه لګي نو مونږ زړه نه ښکو چې لاړ شو دلته بس بندي او بس خپلوان له زو هلته مرونه دي هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویارې پاکستان ته نشي راوړېدی چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلی. چارواکي وایي وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ ور سره ډیر کمای راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوی وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو. خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوي او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. فرهاد شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي د مجوزه انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې له دوی سره مشاورت نه دی شوی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ګل پورس په پارلمان کې بحث پیلوي. په دغو اصلاحاتو کې د الکترونیک ووټنګ مشين کارول او له هیواده بهر پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکول شامل دي. نور تفصيل د ګولیاس پر رپورت کې.
په صوبای سملې کې د جنوبي وزستان خزینه غړي نیمه کېشور د مئی پر نورلسمه مشال ریډیو ویل چې وسنی اصلاحاتو لپاره حکومت له هیڅ چارای نه داخسته او دا د واکمل ګوند خپل پریکړه ده. د نوموړي په خبره د انتخاباتو کمیشن هم له حکومت سره پر دې اصلاحاتو متفق نه دي.
بل دي کې د ټولنه لوی خبره ده د دې پر دې اصلاحاتو کې EVM استعمالول غواړي، الکترونیک ووټنګ مشين استعمالول غواړي. اغه رپورت چې کوم الیکشن کمیشن جمع کړی په هغه باندې نه کوي. الریډي په 2017 اس کې دوا شکشتا دا غی دا پارا EVM امپلیمنٹیشن دا پارا دیو سو اغا اگنور کرو او دیو ارڈیننس پا ذریعہ باندی دا اصلاحات کو لغاڑی او بیا چی سو پوری الیکشن کمیشن نا دی اگری نو بیا مونگا سنگا دا توقع کو چی فارٹا بے دا غی کے غیشتی ایکس فارٹا یا مرج ایریا بے پر اعتماد کی غیشتی دیو خو نو دی پارٹی پر اعتماد کی نی دی غیشتی نو دا فارٹا خبر خو یا دا مرج ایریا خبر خو دیر روز سرازی.
دا نئی مکشور پا خبر پا قبالی زلو کے ترطولو لوی مسئلہ دا شناختی کارڈ جوڑا ولو دا چې زیاتره قبایلو او په ځنګلي توګه د خزو کارونه نه دي جوړ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال انتخاباتي اک کې ځینې ترمیمونه وړاندې کول ویلي وو. په دې کې بهر هیوادونو کې مشتو پاکستانی وګړو ته د ووټ اچولو حق ورکړل شوی. د دې ترڅنګ د ووټ اچولو لپاره د الکترونیک مشين یا EVM کارولو خبره هم شوې وه. صوبایي اسمبلی غړي نیمه کشور وای په نړۍ کې شاوخوا شل هیوادونه په انتخاباتو کې د ووټ اچولو لپاره EVM مشين کاروي او په هغه کې اوس هم د خلکو تحفظات دي. له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر د مئی په 19 مشال ته ویل چې انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له دوی سره هیڅ مشوره نه ده شوې.
د حکومت د شورونو د هغه پاتې شوې ده چې لکه دا چې یو غیر ضروري بیعت وکړي چې ټول خلک په هغه اخته شي او د دوی پر ضد چې کومه خبره لګیږي یا کومه غاوی چې هغه د خلکو مخ واړوي نو زموږ نه خیال کیږي چې په دې اصلاحاتو کې داسې څه بدلون راشي یا داسې خامخا دوی چې بدلونونه راولي چې دلته به ډېر فری اینډ فیر الیکشنې کیږي. اوس هم ته ګوري چې دا پورا پورا بادشاه ورکیږي، پورا پورا صاف یرغمال کیږي. نو اوس که په دې کې دلته ډېر اصلاحات هم وشي په دې ملک کې د قانون په کاغذي شکل کې هېڅ کمای نشته. کنه خو عملی کول دلته ډیره لویه مسله ده.
میرکلام وزیر ویل حکومت په قبایلی ضلعو کې بلدیاتی نظام راوستو لپاره تیار نه دی او نه هم د بلدیاتی ټاکنو لپاره څه انتظام لري. دته په خبره له انتخاباتي اصلاحاتو مخکې باید د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی ضلعو غړو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. په پیښور پوهنتون کې د سیاستو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په 19 مشاله لري ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په منشور کې دا خبره شامل وي چې انتخاباتي اصلاحات وکوي او موجوده حکومت هم دا خبره کوي.
خو په کومه طریقه باندې چې الیکټورل ریفارم پکار دی په هغه سره شاید چې لږ دی له توجه پکار ده چې دی باندې دوباره غور وکړي. الیکټورل ریفارم راځي دی چې دا د پارلیمنت پکار ده چې په پارلیمنت کې باندې بحث وشي او په دې کې د حکومت د ګوند نه علاوه نور ګوندونه هم په هغه کې حصہ واخلي او په هغه مباحثه نه پسته دی په سیزونو باندې اتفاق وکړي. نو هغه له سره دا حکومت داسې نه ښکاري چې ګنې دی په دې دا مسله په دې طریقه باندې مخې ته بوزي، ځکه که تاسو ګورئ نو دا ټول د سیاسي سکورینګ لپاره یو طریقه ښکاري د دې حکومت. ښه طریقه دا ده چې دی اپوزیشن سره هم په دې باندې مذاکرات.
ډاکټر روف زیاته کړه چې پارلماني چارو سره تړلي ټولو ادارو سره سلا مشورې وشي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه نو ځواب یې ورنکړ. خو نوموړي د مې پر 19 په پارلمان کې د الکترونیک ووټ اچونکو ماشين ماډل وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې انتخاباتي اصلاحات راوستل اوس ضروري شوی دی.
تاسو د کراچۍ الیکشن یا نور وګورئ نو پر هغې ټولو کې دا شکایت کېدو چې پولینګ سر ته ورسید خو نتیجې یې ناراضي. موږ د دې حل راوستې دي او د الیکشن کمیشن د سپارښتنو په رڼا کې مو د الیکترونیک ووټ مشین دا ماډل جوړ کړی دی.
اور اب یہ ایک پروٹوٹائپ جو ہے وہ آپ کے سامنے.
د دې مخکې فواد چودري د مې پر 13 د کابینه غونډه رستو ویلی ول چې په کمی اسمبلی کې بعد د ګل پورز یعنی د مې په 13 د الیکشن کمیشن 2019-2020 راپور بحث لپاره وړاندې کوي. نو موږ ځات کړ چې حکومت وار لمخې په راتلونکو عام ټول ټاکنو کې د الکترونیک ووټینګ ماشينونو کارولو لپاره آرډیننس جاری کړي دي. د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کوي چې په دې رستو کې په زمینی انتخاباتو کې اپوزیشن ګوندونو زیاتره څوکۍ ترلاسه کړي او په ځینو حلقو کې امیدوارانو په ټاکنو کې د درغلي تورونه هم لګولي وو. یاد وي چې 2013 کال پارلماني ټاکنو د شفافیت په اړه اپوزیشن ګوندونو پوښتنې راپور کړي. بلخو حکومت وايي په دې اړه د اپوزیشن ګوندونو تنقیدونه بے ځای دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو او زو کراچۍ ته په سندھ های کورٹ کې د یو لادره کتن شمشادری د کورنۍ په درخواست په قضیه کې عدالت د مرکز د کورنۍ او چارو سیکرټری یوسف نسیم د نیولو لپاره ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړي. د مې په 19 د شمشادری د کورنۍ وکیل صلاح الدین کوکر مشال ریډیو ته وویل چې جسټس کې کې هغه په مشرۍ کې د دوه کسیزه ججانو لخوا د قضیه اورېدنه وشوه او د یوسف نسیم عدالت ته د نه حاضرېدو په اړه د نوموړي د نیولو وارنټ جاری کړ. تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې.
پسن های کورٹ کی د یولا درکا شمشاد علی د کورنو د خواص په قضیه کې عدالت وفاقی سیکرټری داخلا یوسف نسیم د نیولو لپاره د ناقابل ضمانت ورنټ کړي. د مای په 19 په سن های کورٹ کې شمشاد علی د کورنو وکیل صلاح الدین کوکر ویل چې جسټس کے کے آغا په مشرۍ دو کسیزه ججانو لخوا د قضیې اورېدنه وشوه او بیا عدالت ته د نه حاضرې دو په اړه عدالت د کورنو چارو سیکرټری د ناقابل ضمانت نیولو ورنټ هم جاری کړي.
کراچی سے ایک شہری 2015 میں لاپتا ہوا تھا شمشاد علی
دے وائی چھ دا کراچی نا پا کال 2015 کی دا بے درکشبی یو سڑی شمشاد علی دا قضی اور ادنوا پا قضیہ کی عدالت لا درکشبی کسانو دا نمعلوم دو پاڑا دا قار سرگن ڈکڑی او عدالت پا بیا بیا گوختن ہم عدالت تا دا نحضر دو پاڑا دا کورنو چارو سکرتی دا ناقابل زمانت نیولو ورن جاری کڑی او دا اسلام آباد پولیس و مشر آئی جی تای امر کڑے چھ مرکزی سکرتری داخلہ یوسف نسیم بیعت دیونی ولیشی او سن ہائی کورٹ تجے دمائی پا ویشتما اڑان دی کی
27 مئی کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے.
صلاح الدین کوکر زیادہ کڑے چھ عدالت دا لا درکشوی کسان کسانو د لټون لپاره سو ځله امر کړي، خو تر وسه د کورنو چارو سیکرټري په دې اړه هیڅ رپورټ نه دی ورکړی او نه بیا په خپل عدالت ته وړاندې شوی او بیا د کورنو چارو سیکرټري سو ځله په خپل ځای ګډ سیکرټري عدالت ته لیږي. د وکیل صلاح الدین په وینا چې عدالت ویلي چې خلک د کلونو راسي روکته او د مرکز د کورنو چارو سیکرټري او بیا نور ادارې هیڅ پام نه لري. عدالت لا درکا شمشاد علی د رکیدو په اړه د کورنو چارو له محکمې څخه رپورټ غوښتنه هم کړې ده. د شمشاد علی کورنۍ په دې اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د هغوی وکیل داوه لري چې شمشاد علی له کال 2015 لاسې د کراچۍ څخه لا درک دی. تر اوسه د هغو کورنۍ ته پولیسو او بیا نورو ادارو هیڅ معلومات نه دی ورکړي. په پاکستان کې د لا درک کسانو د موندلو لپاره د کال 2011 راسي یو کمیشن جوړ کړی شوی دی. دغه کمیشن د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې تر دې وخته شپږ زره نه سوا څلور څلیخ لا درک شوي کسانو مقدمه وړاندې کړې شوې دي، چې پکې څلور زره اته سوا دویش هوارې کړې شوې دي. خو بیا په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکونکي سازمانونه د یاد کمیشن په کارکردګۍ بیا بیا پوښتنې راپورته کوي او وایي چې دا رپورټ ټیک نه دی. خو بیا د پاکستان فوج ویان هم سو واره بیا بیا ویلی دي چې دغه لا درک کسان له کورونو تښتیدلی دي او د جلا جلا تر هغرو تنظیمونو سره شامل شوی دي. ځنی په عملیاتو کې وجلې شوی، ځنی نیولې شوی او د قانون له مخې ورته سزاګانی هم اورولې شوی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري د کراچۍ وروستا زو سوات ته. په سوات کې د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړولو دوران یو 19 کلن زلمی مړ شوی دی. د کابل پولیس ڈی ایس پی بچا حضرت پرون مخام مشال ویډیو ته ویلي چې په یو ویډیو یې ترلاسه کړی چې پکې یو زلمی په خپل سر تمانچه یې خودي او ملګرو ورله ویډیو کوي او تمانچه ډز سره حمید الله نومي تن په سر ګولۍ ولګي. پولیس وایي دغه لړکی فلحال د خودکشي مقدمه درج کړې ده. څو ورځې وړاندې هم کانجو ټاونشپ کې یو زلمی په یو پایا موټر سایکل چلولو دوران د حادثې ښکار شوی و. دغه زلمی هم ویډیو جوړوله. نور تفصیل د نیاز علی خان په رپورټ کې.
د مئی په 19 نیټه مازیګر د سوات نه په سوشل میډیا یو داسې ویډیو خپره شوه چې پکې یو زلمی په خپل سر تماچه ایښو دی او ډزو شي. موبایل نیونکي هم پریشان شي چې ټیک ټاک ویډیو جوړونکي زلمی په رښتیا مړ شو. وروسته پولیسو مقدمه درج کړه او دغه یو خودکشي وګرځوله. د کابل تحصیل پولیس مشر ډی ایس پی باچا حضرت وایي چې تفتیش روان دی چې زلمی سره تماچه کوم ځای نه راغله. دی وایي چې په ماشومانو د مشرانو لخوا د بېغورۍ له وجې داسې پیښې مخې ته راځي.
لکن ڈویژن کی بالخصوص اور پختانہ بالعموم تخپل و کشرانو نا د تربیت چکم ماحول زمون روایتی دے راغی نظم لاس راخ کے دی دا آغی پا وجہ باندے کہ آغا دا موٹر سیکل خبر دا کہ آغا دا خودکشی خبر دا آغا دا ڈرگز خبر دا آغا دا غلا خبر دا او آغا دا جنس خبر دا نو آغی کے منگا دیر زیاد پا کمزوری طرف روانی او دا سیزونه الټی کیږي چې د کور مشران په دې نظر وساتي خپل انوایرمنټ جوړ کړي او دا په جبر نه جوړیږي، دا په پیار او محبت جوړیږي.
یو څو ورځې وړاندې هم دغه سیمه کې یو بل اتلس کلن زلمی په یو پهیه موټر سایکل چلولو ویډیو کوله او د پیښې ښکار شو. په سوات کې د مقامی ورځپاڼې آزادې خبریال سلیم اتر وایي چې نن سبا زلمو ته په لاس نوې ټکنالوژي ورغلې او دې لپاره مناسب تربیت پکار دی.
ټیک د انټرټینمنټ په خپل ځای دی، خو د خپل ژوند چې دی دا ډیر زیات خوږ دی او د خپل ژوند سره لوبی نه دی پکار. او دغه سی چې دا ماشوم چې کم د ټیک ټاک په دغه ویډیو چې ځانه جوړول او د کم بد پیخه چې د تراغلی د نن د دی والدین سمره په جړا دی، سمره په مشکلاتو کې دی.
د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړونکو زلمی حمید الله پلار علاءالدین وای چې دغه یو واستویز وې. دته معلومه نه ده چې د زوی سره تماچا د کوم راغله، خو د ملګرو سره په سیل وته او پولیس ورته زوی مړ کوړه راوړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، ټیک ټاک د ټولنیزو رسنیو یو موبایل ایپ دی چې په چین کې جوړ کړل شوی او دا وخت په ټولې نړۍ کې کاریږي چې عام طور پر خلک د موسیقي او د ټوکو ټکارو لنډې ویډیوګانې اچوي. خو په ځینې موقعو او ځایونو کې د دغه ایپ د غلط استعمال بد نتایج هم مخې ته راځي، لکه چې د نیاز احمد خان په رپورټ کې مو د دغو دوو پیښو ذکر واورېدو. په پیښور کې 5:30 بجې شوي دي. بشیر ګواخ به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت د کورونا سره د مبارزې لپاره ملي مرکز پرون اعلان وکړ چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس کیسونه له 50% کم وي، هلته به د مئی له 24 څخه تعلیمي ادارې پرانیستل کیږي. دې ادارې دا هم ویلي دي چې د مئی له 20 به د ودونو حلونه هم پرانیستل شي، خو له 1.5 څخه زیات کسان به په کې نشي کېناستل. په سوات کې د کابل پولیسو مشر ډی ایس پی باچا حضرت نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه ته یو ځوان د ټیک ټاک لپاره د ویډیو جوړولو په وخت ځان په تمنچا وښتلې وژلې، دغه په وینا په دې اړه نورې پلټنې روانې کړې دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې جنیوا سمیټ د 2021 کال جایزه د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړی. د ادارې د مئی په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا جایزه به ګلالی اسماعیل ته د هغې د ښه کار لپاره د جون په 10 ورکړل شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي د انساني حقونو د فعالانو د دفاع کمیټې پرون په رپورټ کې ویلي چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې 19 فعالان او خبرلان وژل شوي دي. د بې کورشو خلکو سره مرسته کوونکو نړیوالو ادارو د ناروې کډوالو مرکز او د داخلي بې ځایه شو خلکو د څارنې مرکز په یو شریک رپورټ کې ویلي چې تازه 3.5 میلیونه خلک په خپلو ملکونو کې د جګړو طوفانونو او تاوتریخوالي له وجې په تیرو 12 میاشتو کې بې کوره شوي. د دې ادارې په خبره دا په دې معنی ده چې په هر سیکنډ کې یو تن بې ځایه شوی دی. په رپورټ کې راغلي چې په نړۍ کې د بې کوره شو خلکو شمېر 55 میلیونه ته رسېدلی چې 26 میلیونه پکې له خپلو ملکونو نورو ملکونو ته مهاجر شوي دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته په بیت المقدس کې خواوشا له سل کلونو راهسې وخت په وخت د یهودانو او عربانو ترمنز له تشدد ډک نښتی کیږي. د دوانو خواو ترمنز شروع شوی وروستۍ لانجه د روژی میاشتې په سر کې له هغې وروسته پیل شوه چې اسرائیل د فلسطینیانو په ځنو غونډو بندیز ولګو، خو د دغه بندیز نرمېدو وروسته د اسرائیل لخوا د بیت المقدس له شرقي برخې د لسګونو فلسطینیانو د وستلو منصوبې یو واري بیا مظاهره راوپارولې چې پر ضد یې د اسرائیلي پولیسو لخوا د کاروایی پر مهال په لسګونو فلسطینیان جوبل شول او پولیسو ته هم پکې جوبل واوخته. دا چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د شخړې بنیادی اسباب څه دي، د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې رپورت کې درته منور شاه وړاندې کوي.
اسرائیل بیت المقدس خپل متحد او دایمي سرخار غني. د زور خار په شمول د بیت المقدس مشرقي برخه اسرائیلو د 1948 کال د جنگ پر مهال ونیوه. په دغه جګړه کې اسرائیل د فلسطین غربي غاړه او غزه هم نیولې دي، خو فلسطینیان غواړي چې دغه سیمه به یې په مستقبل کې د ریاست برخه او مشرقي بیت المقدس به یې سرخار وي. د اسرائیل لخوا مشرقي بیت المقدس لزان سره یو ځای کول نړیوال په رسمیت نه مني. د مشرقي بیت المقدس موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په بهیر کې تر ټولو کړکېچنه موضوع ده. د دواړو خواو ترمنځ د تشدد وروستۍ لړۍ د بیت المقدس له زوړ خار نه شروع شوه، چیرته چې د مسلمانانو دویم مقدس ترین مقام الاقصی جومات او د یهودانو مقدس ترین ځای سپېڅلی دیوال یعنی قبۃ الصخره موجود دی. د یهودانو سپېڅلی دیوال د هغه عبادت خانې پاتې شونې برخه ده چې د اولنې پیړۍ په اویایم لسیزه کې رومن امپایر یا شهنشاهیت ورانه کړې وه. بیا 100 پیړۍ وروسته هلته نږدې الاقصی جومات جوړ شوی چې انتظام یې د اردن د اوقافو ادارې په لاسو کې دی. د اسرائیلیانو فلسطینیانو ترمنځ د منل شو اصولو مطابق الاقصی جومات به په خاص وختونو کې د سیلګرو لپاره پرانیستی وي او صرف مسلمانان پکې د مونځ اجازه لري. دا راز صرف یهودان د سپېڅلي دیوال سره دعا کولی شي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینې مذهبي او ملت پالو ډلو یهودان د دعا او عبادت په غرض په زور د مسلمانانو سپېڅلي ځای ته ورځي چې د منل شو اصولو خلاف ورزي ده او اکثره د تاوتریخوالي سبب ګرځي. ځینې اسرائیلیان د غذایونه د ټولو عبادت کوونکو په وړاندې خلاصول غواړي، خو فلسطینیان یې نه مني او اسرائیلي چارواکي هم وایي چې د منل شو اصولو د بدلون اراده نه لري. د اسرائیلو لخوا له فلسطینیانو سره امتیازي چلند هم د دواړو خواو ترمنځ د تاوتریخوالي یو سبب دی. یعنی د اسرائیل د قانون سره سم په مشرقي بیت المقدس کې پیدا شوی يهودي د اسرائیل شهريت لري، خو هم په دې سیمه کې پیدا شوی مسلمان لدې به برخې دي. زیاتره مسلمانان هم د اسرائیل شهريت تر لاسه کول نه غواړي. د دې قانون په وجه د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي اسرائیلي تنظیم بیت السلام او د حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ اسرائیل په توپیری چلن تورن کړي، خو اسرائیل دا تورن ردوي.
بلخوا اسرائیل په مشرقي بیت المقدس کې چې د فلسطینیانو اکثریتي سیمه ده پکې د يهودانو آبادکاري شروع کړي چې لوجي د فلسطینیانو سره د اوسېدو سیمه په کمېدو ده. د مسلې هم د نړۍ پام ځان ته راګرځولې خو اسرائیل وایي په دې کې د حکومت کار نشته او دا صرف د عوامو د استوګنې مسله ده. خو مشکل دا ده چې په بیت المقدس کې شروع کیدونکې ناآرامي په ټوله سیمه کې خوريږي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په دې ورستۍ جګړه کې هم د تل پسیر د بیت المقدس مظاهرې د دې سبب شوې چې له غزه پټې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس په اسرائیلو راکټي بریدونه وکړل او په جواب کې اسرائیل په غزه هوایي او ځمکني بریدونه شروع کړي دي. د بیت المقدس د مظاهرو په ملاتړ کې په غربي غاړه او په اسرائیل کې دننه په نورو عرب میشتو سیمو کې هم مظاهرې وشوې او تیرونه په غربي غاړه کې د خونړي بریدونو لړۍ هم رامنځته شوې ده. بلخوا اردن او نورو یو شمیر عرب هیوادونو چې له اسرائیل سره دوستانه تعلقات لري په بیت المقدس کې د فلسطینی مظاهرینو پر ضد د اسرائیلي پولیسو کاروایي غندلې ده. ایران بیا د فلسطینی وسلوالو د بریدونو ملاتړ کړي. هلته امریکې او یورپی یونین د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تشدد غندنه کړي او د اسرائیل لخوا د بیت المقدس له شرقي برخې د لسګونو فلسطینیانو د وستلو په منسوبه اندېښنه ښودلې ده.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مبجو
د مشال پنوم
په یونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په پاکستان کې د بوري یا چینو بحران لړکې د جانګیرترین نوم هم یادېږي کم چې د چینو میلیونه لري. د مې په 19مه په لاهور کې له خبريالانو سره په خبرو کې جانګیرترین پنجاب حکومت په تورنولو سره وویل چې د هغه او د ملګرو پر ضد یې انتقامی کاروایي کې لاس لري او پر دوی فشار اچوي، نو ځکه یې په پنجاب اسمبلی کې خپل نماینده مقرر کړو. خو پنجاب حکومت بیا د نوموړي تورونه ردوي. شنون کې وای څو خم د جانګیرترین ډله په پنجاب او مرکز کې د عمران خان د حکومت د بقا لپاره مشکلات جوړولې شي. تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف یو مهم مشر جانګیرترین د لاهور د یو عدالت نه بهر له خبريالانو سره په خبرو اترو کې دا خبره ومنله چې په پاکستان تحریک انصاف کې د نن هغوی یو خپل ډله لري، خو هغه وویل چې دا خبره سم نه ده چې ګنی هغوی د تحریک انصاف نه بیل شوی دي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف لپاره په ګوند کې د ننه دغه بیلابیلې ډلې څه وخت هم د پنجاب د حکومت او په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت د بقا لپاره مشکلات جوړولی شي. خبریال او د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي د عمران خان په پخوانی کلک او نږدې ملګری جانګیرترین جوړی شوی مقدمه د حزب اختلاف په ځینی مشرانو د احتساب د مقدمو پر رنګ د سیاسي انتقام لپاره جوړی شوی دی.
زمان دادا چې د جانګیرترین را پاسې دلو د حکومت خلاف او درېدل دا یو ډېر غټ ډیولپمنت دی او دا د عمران خان حکومت لپاره یو ډېر غټ خطر ده.
په پاکستان کې د چینو د ګرانولو او د چینو د ذخیره کولو په لړ کې د جانګیرترین نوم هم یادېږي کوم چې د چینو میلیونه او د چینو پراخه کاروبار لري. خو د مې په 19مه نیټه په لاهور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې جانګیرترین وویل چې په هغه باندې د ناقانونه پیسو بهر ته د لیږدولو او غیر قانوني بینومه بینک اکاونټونو درې مقدمې درج شوې دي، خو په درېو واړو مقدمو کې په هیواد کې د چینو د مسلې هیڅ ذکر نشته. هغه په دغه مهال په پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تورن کړو چې داغه او داغه د ملګرو په ضد انتقامی کاروایانو کې لاس لري.
یاد رکھیں یہ گروپ 3 مہینہ کا بنا ہوا ہے.
یاد وساتئ چې دا ډله پرون نه بلکې درې میاشتې وړاندې جوړه شوې ده او خبره دا ده چې د پنجاب حکومت انتقامی کاروایانی کوي او زمونږ په ملګرو فشار اچوي. نو موږ ځکه په پنجاب اسمبلی کې خپل نماینده مقرر کړو. موږ د پی ټی آی حصه یو او په راتلونکي کې به هم د پی ټی آی حصه یو او پارټي نه ده ماته شوې. خو تر دې وړاندې وفاقي وزیرانو او وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د جانګیرترین په شمول د نورو سیاستوالو په ضد درج شوی مقدمو کې به انصاف کیږي او حکومت په دغه اړه د سیاسي انتقام هیڅ هڅه نه کوي. کسه هم جنگیر ترین وای چې د هغوی ډله د تحریک انصاف یو حصہ ده او کله یې هم د تحریک انصاف نه د بیلیدلو خبره نه ده کړی. خو خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وای د جنگیر ترین لخوا جوړه شوې ډله د روانو وختونو د سیاسي حالاتو عکاسي کوي.
دا خبره د جنگیر ترین د کیس نه یو قدم مخکې ماته ښکاری او نن دې که سبا دې نو کې دې چې د حکومت کې نه نو چې بیان نه وي چې راتلونکي کم وخت نو هغه د پاره د مخکې نه خلک راغونډ کړي شي. نو مخکې نه خلک راغونډول د کار چې کم دې نو دا چا چا لاواله دي نو په هغه کې زه په خپل دا نظر لرم چې چا چا دا کار والا شي په هغه کې زه دا نظر لرم چې په هغه کې جنگیر ترین هم یو دی چې الیکټیبلز دې مخکې نه راغونډ کړي.
د جنگیر ترین د ډلې ځینې ملګرو د پاکستانی مطبوعاتو د لاري داوا کړی دا چې په پنجاب اسمبلی کې د هغوی سره سلویخت د تحریک انصاف د اسمبلی غړي ملګري دي او په قومي اسمبلی کې هم هغوی خپل ملګري لري. او جنگیر ترین په قومي اسمبلی کې راجا ریاض او د پنجاب په اسمبلی کې سید اکبر نیوانی د خپل ډلې نمائندگان مقرر کړي دي.
مشال ریډیو اوري. د حکومت مخالفه پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند سره یې په اتحاد کې د بیا شاملېدو لپاره هیڅ قسمه رابطه نه دی کړې. دغه اتحاد تیر کال د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې د حکومت راغورځولو لپاره هلې ځلې وکړي. مخالفه ګوندونه تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلۍ لاره جوړ شوی دی خو حکومت دا تورونه ردوي. د نوموړي سره زمنګ همکارې ملیحه امیرزاده خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا په پی ڈی ایم کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بیا شاملېدو هلې ځلې روانې دي که څنګه؟
زما په علم کې خداسې خبره نشته. البته پی ڈی ایم اجلاس به وي او که د دوی طرف نه خداسې مونږ ته رسایي شوي یا هغې حواله سره څه خبره وي نو ظاهره خبره ده چې پی ڈی ایم فورم په دې باره کې فیصله کولای شي او په اړه بحث کولای شي. تر اوسه پورې یو د حیثیت د صدر پی ڈی ایم تاسو وایم چې پیپلز پارټي یا د ای این پی دوباره پی ڈی ایم د راتلو خبرې چې کوم دا محض افواګانې
کو بل فرض دوی را یو ځای شي او دای د طرف نم هلی زلیو شي نو ستاسو به لایحه عمل کې څه بدلون راشي او کنه؟
زه بل فرض جواب نه ورکوم.
خا جی. او بخصوص تاسو یو مضبوط اتحادی خبره به وکما د پاکستان مسلم لیگ نون چې مریم نواز سره تاسو ډیر رابطه وي اوس چې شاباز شریف صاحب را خلاص شوی دی او هغه سره تاسو رابطه دي نو د هغه سیاست ته کوم ګورایي د سولې سیاست باندې د استابلیشمنت سره پای باندې یقین لري نو آیا تاسو په پالیسی یا سیاست کې به څه بدلون مونږ وینو او کنه؟
ما یقین ده چې هغه بهر راتلو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بیاغ براہ راست شرکت با پی ڈی ایم مقاصد کے نور ہم جون پیدا کری اور بس اس قسم تاثر کر اس پور خبروں کے تقریبوں کے یا ماسر پرابطوں کے منگ کرنے میں لاش ہوا ہے اور بس سے معلوم ہے جی تو دنیا کے ڈیرے خبر ہے تاثر پر حد پور عامشی یا افواگان پر حد پور عامشی
جوڑے نا نو ستاسو اتحاد چې دایې د حکومت سره د بجټ اجلاس په پاس کولو کې به مدد کوي مرسته به کوي او کنه؟
زه ګورم په دې حواله سره بدل په تفصیل سره خبر ورکوم. اول خو بل دې خبر دا ده چې اپوزیشن په هیڅ وخت باندې حکومت سره په دایشت کې او په بجټ کې ګډون کولو ته تیار نه ده چې یخي تباهر پاکستان هغه ذمہواری اپوزیشن څنګه واخلي حکومت سره ځان ذمہواری کې څنګه شریک کړي نو دا خبر دی یو غیر ذمہ دارانه رویوی دې حواله سره تاسو مو دوی نو سه چې حکومت سره قانون سازی کې یا بجټ پاس کولو کې هیڅ قسم اراده د اپوزیشن نشته. دوه مدار چې زه یو خبره کول غواړم د وضاحت سره خبره کول غواړم چې په دې وخت کې په اسمبلی کې آئی تا یا عمران خان تا اکثریت نہ حاصل اور پکار دادا دا حقیقت تسلیم کی اور خاص طور پر شکل نہ جہانگیر ترین زان گروپ جوڑ کر اور زان لے پارلیمانی لیڈران اٹھا کر صوبائی اسمبلی پنجاب کے ہم اور قومی اسمبلی کے ہم اگے نہ بعد دوسرا اکثریت تم دے پاتا سر
او ستاسو سره اوس اس اپشنز دي کومې لارې دي د حکومت خلاف استفاغانی دي که عدم اعتماد تحریک دی یا جلسه جلوسونه دي
ټول اپشنز موږ ته مخامخ دي او عوامي جلسه به هم کوو مظاهره به هم کوو او په هغه حواله به موږ خپل نوی شیډول جاری کوو استفا اپشن هم موجود ده په دې حواله سره چې اره حد فیصله کوي پی ډی ایم فورم دی پیج
سمه دجی او اخیری تپوس دا چې تاسو کې چې دا راتلون کې کې تاسو دا مهمه غونډه کې کې دایس تاریخ معلوم دی کنه به تاسو روست فیصله کوي
دا و ان شاء الله جمعه فرض وایي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو اوري د پاکستان حکومت له دیرش کلونو څخه زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کرونا وایرسو واکسین ريجستریشن پرانیسته ده اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي چارواکو له خلکو غوښتي چې تر لومړی ستنې وهلو وروسته باید د دویم ستنې لګول هیر نه کړي په خیبر پختونخوا کې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې غواړي د دې کال تر اخیره پورې له 18 کالو څخه زیات عمر والو ټول وګړي واکسین کړي د ډاکټرانو په خبره د کرونا وایرس واکسین هیڅ جانبی عوارض یا سائیڈ افیکٹس نشتا نو زکه باید ری څوک ویرونه لري بشیر غوخ په دې اړه تفصیل دراوري
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي ځکه چې کدا سه ونه کړي نو د دې وبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلې د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د عامه روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مې په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې د واکسینو لپاره ريجستریشن ښه روان دی خو باید لا نور چټک شي
اوسا پوری به تقریبا زمونگا 5.5 lakh ویکسینیشن په صوبه کې شروع وی آئے کې 65,000 ہیلتھ ورکرز دی او باقی چې دی دا زمونگا عام سویلینز دی دا شیڈیولم کی شیڈیول مطلب چې چا ځان رجسٹرڈ کړي وی په 1166 باندې او دا مونگا واک ان چې لکه دی راشي بس هماغه ټیم کې دی رجسٹریشن وشوي ته ویکسین ملو شي او پرونه داسې د 30 دیر شو کالو نه بر خلکو رجسٹریشن شروع شوه دی زمونږ دا دغه دی پلان دا دی د صوبای حکومت چې د دسمبر 2021 پورې سمره چې زمونږ الیجیبل خلک دي کم خلکو ته چې ویکسین لګی دی شي هغه د 18 کالو نه بر خلک دي چې دسمبر 2021 پورې موږ دا ټول خلک ویکسینیټ کړی
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس ویکسینو لګولو اجازه ورکړې ده د رېجستریشن طریقې دا ده چې یو لس شپږ شپېته ته د موبایل لالارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختی کارت نمبر ولېږي بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولای شي د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له ویکسینو ویریږي خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندي دي او چاته زیان نه رسي نو ځکه باید ټول خلک وکړي
دا ویکسین چې یو انسان ته لګیږي هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي په دو هفتو کې مدافعیت پیدا کېدل شروع سي او بیا چې دریم هفته زه دا دویم ویکسین ولګوم د دغه په مدافعیت کې نور هم اضافه وسي نو انسان نور هم زیات محفوظ سي د حفاظت مطلب دا دی چې ستاسو د کورونا اغستلو امکانات کم سي 50% 60% یا 80% نو خلک باید چې د ډاکټر خبرې ته غوږ ونیسي او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص د طب په دغه ساينس باندې سر نه اخلاص هغه خبرې ته غوږ ونه نیسي
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابله لپاره یې کوشش کړي چې د ویکسینو لګولو چاره تیز کړي د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مې تر 13مې پورې 9,40,000 کسانو دواړه استنې لګولې او په دې توګه یې بشپړ ویکسین کړی، خو 1.9 میلیونه خلکو یو استن لګولې ده او په دې توګه یې بشپړ ویکسین نه دی کړی. نو ځکه دې وزارت له خلکو غوښتي چې د دوهم ډوز یا استنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو داسي ولیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د پاکستان شماریاتو اداره وایي د 2010 کال له سرشمیرنې سره سم د هغه هیواد ټول وګړي 40,48,000 دي. د شماریاتو محکمې د مئی پر 13 په خپل ویبپاڼه په ملک کې د شپږمې سرشمیرنې حتمی نتیجې جاری کړي چې تر مخه یې په ملک کې 3,60,000 زیات سړي، 3,43,000 زیاتې ښځې او 3,21,000 زیات نرښځیان ژوند کوي. د دې شمیرو تر اعلان مخکې په پاکستان کې د قبایلي سیمو د پارلماني استازو په ګډون د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا زیاتره سیاسي ګوندونو ورباندې اعتراض کړی وو او ویلي ول چې د دې سیمو آبادی کم خودل شوې ده. تفصیل شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
دا دغه سرشمیرنې تر مخه پاکستان کې دا وخت 1.08 میلیون نارینه، 1.33 میلیون زنانه او 3,21,379 نرخزیان شامل دي. په دې کې 2.2 میلیونه زیات په کلیوالو او 15 میلیونه زیات په ښاریو کې خلک اوسیږي. خیبر پختونخوا کې 3 میلیونه سیوا آبادی ده، 4 میلیونه قبایلی ضلعو کې او پنجاب صوبه کې د ټولو زیات 9 میلیونه هم زیاته آبادی ریکارډ شوې ده. دا چې ولې خوشا 4 کاله پس د دې نتیجې په ډاګه کړې شوې، نو د حکومت لخوا سرشمیرنې د کمیټې یو غړي او پېښور اسلامي کالج کې د شماریاتو څانګې مشر ډاکټر اقبال مشال لیډو ته وایي چې د ځینو صوبو اعتراضات هم وو او 4 کاله پس هم شوی وه.
اوورال سن پدې باندې ریزرویشنز رالو او پاکستان کې دا افټر 20 ایئرز ایشو نو دیر آی درست آی بس دغه به وایي سنسز کو افٹر 10 ایئرز پکار دی ایز پر رولز او دا ڈے فرسٹ نچ کلا سنسز ایشو نو ایئرلی دیکھے قتل پکار دی او فردر ور سره ریسرچ چم کی گی او ستاسو فنڈ الوکیشن بم ٹھیک کی گی.
بلخوتا دا مرکزی حکومت اتحادی متحدہ قامی موومنٹ لخوا مخالفت ورستو د دې نتیجې هم رد کړل شوې وې. د سن او نورو صوبو لخوا پورته شوې اعتراضات ورستو حکومت هم پریکړه وکړه چې راتلونکي سرشمیرنه به د اکتوبر په میاشت کې د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره ترسره کړي چې کمې هم لري کړي او ژمنه کړي چې 2023 کال پورې به نوې سرشمیرنه وکړي. دا چې دې سرشمیرنه کې د کمو کوم خبرو پام ساتل کیږي نو ډاکټر اقبال جاتوی
دا رورل اربن بیس باندې هم سټڈی کیږي. اوس ډیسیبل خلک سونه دي، کراس جنډر سونه دي، جنډر وایز میل فیمیل سونه دي، ایج وایز ډیسټریبیوشن کو هغه سونه دي، مطلب چې سکول ګوینګ سونه دي، کل نه فارغ شوی سونه دي، ان امپلایمنٹ سونه دي. دا ټول سیزونه بیا سنسس کې سټڈی کیږي. با گورنمنٹ تبا ټول انفارمیشن اینڈ ٹائم با ملاویگی او گورنمنٹ پا خپل پالیسی راتلون کی بجٹ کے با دے دا پارا با دیر خکول الوکیشن کولیش.
دا پا مولدہ چی شل کال پس شوی دا غش پگه میں سرشمیرنے پا دو پڑاونو کی شوی وا. لنبے پڑاو دا 2018 مارچ 15 نا دا اپریل 14 او دیم مرحلہ دا 2018 اپریل 15 نا دا 2018 دا مئی 15 میں ترسر شوی وا. دا شماریات سانگی ڈاکٹر اقبال دا هم ویل چې سرشمیرنې په داسې ډول پکار وي چې هر کال حکومت ته د خپلې آبادۍ او د دوی د هر ډول ضرورتو پته لګي، نو حکومت ته به معاشي او نورې پالیسۍ کې اسانتیا وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوري زو ننګرهار ته. د ننګرهار د زراعت څانګې مسولین وایي سخت کال به په دې ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی چې تر ډیره د خلکو اړتیا به پوره کړي. بلخوا د هندوانو کروندګر بیا د اوبو له کموالي شکایت کوي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سکل د میوه لرونکو بوټو تر څنګ په دې ولایت کې هندوانو هم ښه حاصل ورکړی دی. د زراعت ریاست د کرنیزو خدمتونو امیر عبدالوارث تاند وایي چې د ننګرهار په 8 ولسوالیو کې 4 ډوله هندوانو د تیر کال پرتله ښه حاصلات ورکړي دي.
کوس کونړ دی، بټی کوټ دی، سرخوت دی، لالپوره دی، کاما دی، خوګیانی دی، بیسود دی او ګوشته په دغه ولسوالیو کې په زیاته پیمانه باندې دواړې کرل کیږي. تیر کال د ځمکې اندازه چې د 340 هکټاره وه چې دینه موږ 3600 میټریک ټنه حاصل اخیستی وو. تخمینی احصایې په اساس باندې خوشبختانه سکل موږ په اندواړو کې زیاتوالی راوستی دی. سکل یې خوشبختانه 995 هکټاره ځمکه کرل شوې ده او د دې سره په خوا کې 9201 میټریک ټنه د تولید ورکړی دی.
په ننګرهار کې کروندګر د هندوانو ښه حاصلاتو ته خوشاله دي، خو دا ډې پارم اړوند دوه تنو کروندګرو ګلمیران او خیلی ګل د اوبو له کموالي شکایت کوي.
زمونږ غټه ستونزه د اوبو ده چې حکومت به یخي زمونږ خواته توجه نه کوي. یو اجارې چې دي ډېرې زیاتې دي او په وخت یې اخلي، خو د اوبو ستونزه ډېره زیاته ده.
هندواڼې حاصلات هم ښه دي او ریټونه هم ښه دي. مشکل دا دی چې د اوبو له وجې لږ څه خرابې شوې دي او بوچېدو باندې.
خو عبدالوارث تاند وایي چې دوی د نورو کرنیزو خدمتونو تر څنګ کروندګرو ته په منظم ډول د اوبو رسولو هڅې کوي.
د قانون په دې برخه کې زموږ د ترویجونو ټون لارې ډېر عامه پوهاوی شوی چې دا ترویج یو د پراختیا ان شاء الله دوام ومومي او بل اخره به موږ هغه خپل دواړه چې د نورو ولایتونو ته لیږو.
د ننګرهار د زراعت څانګې مسؤلین وایي سره له دې چې په دې ولایت کې سکل هندوانو ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت دی په کور دننه حاصلات ورته ناکافي دي، نو ځکه اوس هم سوداګر له پاکستانه د نورو تازه میوو تر څنګ هندوانې هم واردوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
اوریدونکو. مشال رادیو اوري د نن ورځې خبرونو د پای شبیره رسیدلې دي. بشیر غوښت وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړی.
د پاکستان حکومت د کورونا سره د مبارزې لپاره ملي مرکز پرون اعلان وکړ چې په کوم ضلعو کې د کورونا وایرس کیسونه له 15% کم وي، هلته به د مۍ له 30 څخه تعلیمي ادارې خلاصې شي. دوی همداراز ویلي دي چې د ودونو حلونه به هم د مۍ له 20 خلاصېږي، خو له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته به پکې د کېناستو اجازت نه وي. په سواد کې د کابل پولیسو مشر ډی ایس پی باچا حضرت نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ته یو ځوان د ټیک ټاک لپاره د ویډیو جوړولو په وخت ځان په تمنچه وشتلی او وژلی دی. دغه په نه په دې اړه یې نورې پلټنې شروع کړي چې دا تمنچه څنګه د غلط ته ورسېده، ولې یې ځان وژلی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې جنیوا سمیټ د 2018 کال جایزه د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړ. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جایزه ګلالی اسماعیل ته په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د ښه کار له وجې ورکوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د انساني حقوقو د فعالانو دفاع کمیټي ویلي چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې 19 فعالان او خبرلان وژل شوي دي. د دې ادارې په پرونی رپورټ کې دا هم ویل شوي چې دغه کسانو کې 9000 کال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارت کړی چې وایي په لغمان کې یوه ولسوالي نیولې ده. د دې وزارت وایي روح الله احمد زید مې په شلمه مشال د ریډیو ته وویل چې په دولت شاه ولسوالۍ کې لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي او ولسوالۍ د وسلوالو لاسته نه ده لیدلې. او د بیکرو شو خلکو سره مرسته کوونکو نړیوالو ادارو د ناروې کډوالو مرکز او د داخلي بیزای شو خلکو د څارنې مرکز په یو شریک رپورټ کې ویلي چې تیر کال په نړۍ کې په بیلابیلو ملکونو کې په داخلي توګه 30.5 میلیونه خلک بیکرو شوي دي او د دې وجه جګړې طوفانونه او تاوتریخوالی کړی شوي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. د سره سم د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شنو د ډیو ریډیو خبرونه په هم اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بشیر ګو او زمونږ ټکنیکی همکار اسحاق امیدی درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.